Done. درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په مکرې په سر کې هم خبرونه ته د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په افغانستان کې د انلاین صرافیو فعالیت باندې بندیز لګولې او له خلکو یو غوښتي چې د دې صرافیو له خدمتونو دی ګټه نه اخلي. د دې بانک ویان حسیب نوري ازادي رادیو ته ویل چې د دې اقدام لامل د یادو صرافیو نه خوندیتوب دی، خو د افغانستان د صرافانو د ټولنې مسؤلین او د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت باید د انلاین صرافیو د فعالیتونو لپاره یوه پالیسي جوړه کړي او په قانوني ډول دو دوی فعالیتونه و څارل شي. په اولوستیو کې ځینو خلکو په افغانستان کې د آنلاین صرافیو لخوا د دوی د پیسو د غلا کېدو او یا ورکېدو په اړه باندې اندېښنې څرګندې کړې وي. دا خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د کارولو د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ د نهایي کېدو ته په غبرګون کې وایي چې دا کار به په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډ کړي. د کمیټې د طالبانو له حکومت غوښتي داسې محدودیتونه دې نه لګوي چې د اطلاعاتو پر ازادۍ اغیز وکړي. په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست ویل د فیسبوک د محدودولو او بندولو پالیسۍ باندې کار کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو کې افغانستان ته له پاکستان نه د تللو غیر واکسین شو افغان ماشومانو په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډېر کړی. دا اندېښنه د پولیو د له منځه وړلو د بیړنۍ کمیټې په 13مه غونډه کې مطرح شوې ده. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی د کوچنی اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ د پیغام پترس کې او زل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ ته خونځو او د پانتونونو دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې. د ښاغلي کرزی نن پر خپل ایکس پاڼه یا پوخانی ټویټر لیکلی، افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول پکې په مساویانه توګه د اوسېدو حق لري. ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې که چیرې غواړو په خپلواک آباد او مترقي هیواد کې ژوند وکړو، لازمه ده چې د هیواد د بچیانو، نجونو او هلکانو تعلیم ته اساسي او جدي پاملرنه وشي. د افغانستان پوخانی ولسمشر ورته غوښتنه مخکې هم په څو ځل کړې، خو طالبانو تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. ترکیه به تر هغو چې په غزه کې اوربن نوي اعلان شوی، د اسرائیل د 450 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. دا ترکیه د سوداګرۍ وزارت نن سه شنبه د دغه اعلان په مهال دا هم ویل چې دغه اقدامات به سم دستي عملي شي. انقره د اسرائیلو پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته لاغې کوي چې اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. او د ایتالیا پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش سره د اړیکو په تور د تاجکستان د یو وګړي د نیول کېدو خبر ورکړی. د ایټالوي رسنیو د ریپورټونو له مخې دغه کس 23 کلن الهام سیر همونزاده ښودل شوی دی. د ریپورټونو پر بنسټ هغه پرون دوشنبه له هالند څخه روم ته له رسېدو سره سم نیول شوی. د الهام په نوم دغه کس د تاجکستان د حکومت په وخت نیول شوی. دا نه دی ویل شوی چې دغه تاجکستاني وګړی به د مسکو په لمن کې د کنسرتونو په تالار په برید کې ښکیل وي او کنه. دا د تیر مارچ میاشت کې وشو چې له 140 ډیر کسان پکې وشل شول. د برید مسولیت د داعش وسلوالې ډلې منلې و. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لري. و باوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو کې افغانستان ته له پاکستان نه د تللو غیر واکسین شو افغان ماشومانو په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډېر کړی دی. ملګري ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې لپاره لا هم کار روان دی. په دې موضوعاتو په ریپورټ سروې راوړي چې یو شمېر افغان سندرغاړي وایي د اختر په ورځو کې ځانګړي کنسرتونه او هنري پروګرامونه لري. چیرته او څوک کنسرت لري په یو ریپورټ کې تفصیل ورکوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له هغه خبر مو هم خبرو چې د انلاین صرافیو په فعالیت بندیز لګولې. نور ریپورټونه به هم ولرو. د خبرونه په دوهم نمای کې تاندې څنګه پروګرام کړو.
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي د ازادي رادیو ده. دا روغتیا نړیوال سازمان وایي ورستوي کې افغانستان ته له پاکستان نه تللو غیر واکسین شو افغان ماشومان په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډیر کړي. د اندېښنې د پولیو د لمنځه وړلو د بیړنۍ کمیټې په 18مه غونډه کې مطرح شوې ده. نور جزئیات د امید ظهیر مل په رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان څخه افغانستان ته د افغانانو بیرته ستنیدنې د پولیو وایروس د خپرېدو په برخه کې هغه ننګونې نورې هم پیاوړې کړې چې دا هیواد ورسره لوړاندې مخو. د دې سازمان د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټې په خپل 18مه غونډه کې له دې ننګونو یوې له پاکستان افغانستان ته د غیر واکسین شوي افغان ماشومانو ستنیدنه بللې چې د دې کمیټې له قوله په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر ډېر کړی دی. د دې کمیټې په اعلامیه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبره کړې راغلی، له پاکستان افغانستان ته ورستیو کې د ستنو شویو نږدې شپږ لکه افغانانو په منځ کې 2 لکه غیر واکسین شوي ماشومان شته چې د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټې د دې وایروس د مخنیوي په برخه کې د سیمه ییزو لاسته راوړنو پر وړاندې لوی ګواښ بولي. په اعلامیه کې زیاته شوې داسې شواهد شته چې د 2023 کال په ورستیو کې د افغانستان دننه د پولیو ځینې داسې ډولونه کشف شوي چې له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو لخوا افغانستان ته انتقال شوي دي. د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټې په دې هم اندېښنه ښودلې چې په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو وایروس ډول د پام وړ پرمختګ کړی او تر څنګ یې دا ګواښ د افغانستان ختیځه ټول هیواد په ځانګړي ډول کابل، بلخ او جنوبي ولایتونو ته خپرېدو او ډېرېدو په حال کې دی. د طالبانو حکومت د امنیت روغتیا وزارت وایي شرافت زمان او د دې وزارت د پولیو د لمنځوړو د ملي بیړنۍ عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. بلخوا د پولیو او ساري ناروغیو د کنټرول کارپو کمال شاه سید افغانستان او پاکستان ته د افغانانو تګ راتک د پولیو وایروس د انتقال په برخه کې لوی خطر بولي او اندېښنه ښایي که د واکسین ورکولو یو منظم میکانیزم جوړ نشي احتمال شته چې دا ګواښ لا ډیر جدي شي.
افغانستان کې پولیو د لمنځه وړلو پروګرام له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو لپاره باید یو ځانګړی برنامه ولري. کومو سیمو ته سفر کوي، کومو سیمو کې میشت کیږي، هلته به کله دوی کمپاینونه پلانوي، نو دا خلک باید له دوی سره په لیست کې وي هلته چې بیا هلته دوی د واکسین نه پاتې نه شي. یا د دې په افغانستان ته د راتک په وخت کې تر وخت چې هلته کمپونو دوی ته جوړ شوي په کمپونو کې وي، دوی باید په دوامداره توګه واکسین شي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې یې په ختیځ ننګرهار کې دي. په همدې حال کې د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ګواښ راکم کړي. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان او پاکستان کې د 2023 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 15 اویا میلیونه دوزه واکسین د تطبیق لپاره پلان شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19:15 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو 12:00
ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دي. تفصیلي د امید ظهیر مل په یو بل ریپورت کې اورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه اوس هم کار روان دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایي سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال به لدی چې په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي. د یوې خبريالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په برخه کې کوم پرمختګ شوی او کنه، وویل
نه، دا بهیر لا روان دي. که په دې برخه کې لږ څه نوي د شریکېدو په اړه وي، هیله مند یم چې تاسو سره به یې شریک کړم.
د طالبانو د حکومت وایي چې غلام مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خود دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي اساسي لټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو په دې هیواد کې د یوناما پښتون کې د بل اساسي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. په فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې هم په دې اړه بحثونه وشول، چیرې چې د راپورونو پر بنسټ ایران او چین په دې اړه خپل هوکړه د طالبانو پریکړې پورې وتاړله او په کابل کې د روسي سفارت هم ورته خبره وکړه. له هغې غونډې وروسته په مارچ میاشت کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره نوی اساسی د ټاکل کېدو په اړه بحثونه هم به پایلو. خو د امنیت شورا نوی رئیسی ورسیو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسی په ټاکل کېدو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت سره د تعامل تر څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا یوویشت پریکړه لیک چې د 2023 کال په ډسمبر کې د روسیه او چین د ممتنی رایو پرته په 14 موافق رایو تصویب شو، په کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسی د ټاکل کېدو وړاندیز شوی. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې اندي چې په امنیت شورا کې له دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه د اساسی ونه ټاکل شي. نو دوی یو وایس ناصری ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه روسا او چین لپاره روسیې او چین د 2021 پریکړه لیک د عملي کېدو مخه نیولې، او د دې لپاره چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی اساسی ټاکل کیږي، دوی د خپل لاملونو او سیاسي علایقو پر بنسټ مخه نیولې. له همدې امله د اوس لپاره دا مسله ځنډیدلې، او تر هغه چې په امنیت شورا کې یو بشپړ اجماع نه وي د ځانګړي اساسی ټاکل کېدو موضوع د چین او روسیې د ویټو لرای سره مخامخېږي چې نشي عملي کېدای.
خو د سیاسي چارو بل شنون کې طارق فرهادي بیا وایي شاید روسیا او چین هم له دې موضوع سره هوکړه وکړي، خو د دله قوله اړینه ده طالبان د افغانستان د ګټو په خاطر ځانګړي اساسی ومني.
شاید طالب
دی وایي شاید طالبان له هغه سره چې ملګري ملتونه وړاندیز کوي موافق نه وي، خو دا چې د سرپرست حکومت په چوکۍ ناز شاید خپل خبرې ملګرو ملتونو ته وکړي، مګر د ځانګړي اساسی نه منل په حقیقت کې د افغانستان د خلکو نه منل دي. د افغانستان ملت باید ملګرو ملتونو سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي. له دې وړاندې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان ویلي وو دا چې د دې اساسی دنده له سیاسي لوریو مدني ټولنو نجونو ښځو او د سیمې او نړۍ هیوادونو او ملګرو ملتونو سره د افغانستان اړیکې همغږي کول دي. له همدې امله طالبان حاضر نه دي چې دا ځانګړی اساسی ومني، ځکه د دوی له قوله طالبان سیاسي مشارکت او د قدرت وشته چمتو نه دي. طالبان داسې مال چې دا کوي حکومت ټول ګډونه دی، خو په ټوله کابینه کې یو خزانه نشته، او تر څنګ په ټولو لوړو بستونو ګمارل شوي او د کابینې غړي د دوی د ډلې خپل کسان دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په افغانستان کې د انلاین صرافیو په فعالیت بندیز لګولې، او له خلکو یو وخت چې د دې صرافیو له خدمتونو دی ګټه نه اخلي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د طالبانو حکومت د بندیزونو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د انلاین صرافیو په فعالیتونو بندیز ولګاوه. د دغه بانک وایاند حسیب الله نوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه صرافیو کار قانوني او خوندي نه دی، او تر اوسه د دغه بانک لخوا دوی ته د فعالیت جواز نه دی ورکړل شوی.
در صرافی های آنلاین
په آنلاین صرافیو کې فزیکی ځای نشته، تضمین نشته، سرمایه نه معلومه، د پنګونې ځای معلوم نه دی، لا شرعي اړخستون زلري. نو ځکه د افغانستان بانک هیڅ کس یا شرکت د آنلاین صرافی جواز نه دی ورکړی.
فعالیت صرافی آنلاین را صادر نه نموده است.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د دوشنبه په ورځ په وخت پر کړې اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه یې خپلو کشفی او امنیتي څانګو ته خبر ورکړی، او کچېری داسې کسان یا شرکتونه وپیژندل شي قانوني چلند به ورسره وشي. هممهاله د افغانستان د صرافانو د ټولنې مسؤلین وایي چې د دغو صرافانو د فعالیتونو د بندولو پر ځای د هغوی فعالیتونه باید قانوني شي. د یادې ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان بانک پرون په خپله پاڼه کې د نشر کړی چې موږ هیچا ته جواز نه ورکړي، او دا کار غیر قانوني دی. ولې زما نظر دا دی کچیر د افغانستان بانک وکولای سي د دې لپاره یو منظمه پالیسي او لایحه جوړه کړي، او په قانوني شکل باندې د افغانستان بانک تر نظارت لاندې په افغانستان کې تنظیم سي، ډیر به شوي، او زه خپله دغسې یو پروسې د کار طرفدار یم.
هڅه مو وکړه چې په دې راپور کې د هغو کسانو نظر هم واخلو چې د آنلاین صرافۍ کار کوي، خو یو شمېر هغوی یې د موضوع د حساسیت له امله په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم په دې باور دي چې د طالبانو حکومت باید د اقتصادي فعالیتونو د درولو پر ځای د هغو کسانو د فعالیتونو د ودې لپاره زمینه برابره کړي چې په دې برخه کې کار کوي. د دوی له ډلې عبدالناصر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
حکومت ته پکار ده چې د اقتصادي سکتور فعالیتونو ته ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. که بندیزونه ولګول شي نو له یوې خوا به د کار زمینه له ګواښ سره مخ شي او له بلې خوا به په دې برخه کې د پانګونې زمینه برابره نه شي او پانګوال به زړه ښه نه کړي.
دلسردی به سرمایه گذاری در کشور ایجاد میشه و بالاخره سبب فرار سرمایه میشه.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت د آنلاین صرافۍ پر فعالیتونو بندیز لګوي. د ځینو سیمه ییزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو له دې وړاندې هم څو کسان د آنلاین صرافۍ فعالیتونو په تور نیولي وو. په افغانستان کې د آنلاین صرافۍ د څرنګوالي په اړه نور معلومات نشته، خو ډیری یې د ډیجیټل آثارو په پیر او پلور بوخت دي چې له دې لارې عاید ترلاسه کوي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو زمو غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د وبخې د سهار له 6 بجو نه د ماخام تر 6 بجو پورې په لنډو چپو 9:15 اوریدل شي او د شپې له خوانې بیا یعنی د ماخام له 6 د سهار تر 6 په منځنۍ صفه 12:00 نوي اوریدل شي. اوس هم ورزو د منځنۍ ختیځ حالات ته خلاغي مخکې باید یادونه وکړي. د افغانستان په اړه په افغانستان کې سبا اختر دی چې مخکې د ټولو اوریدونکو مبارکي. د اختر پاړم ځینې مطالب او ریپورټونه لرو، خو تر هغه مخکې راځي چې اسرائیل او د غزې کې روان کړکیچ ته ورشو. وروسته لاغې چې ترکیه په غزه کې د اسرائیل لخوا د جګړې پر سر د اسرائیل د صادراتو پر یو شمېر محصولاتو بندیز ولګوه. اسرائیل د انقرې دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ له تړونونو څخه سرغړونه وبلله او ژمنه یې وکړه چې د انقرې په وړاندې به یې ځوابي اقدام وکړي. په اړه نور تفصیل نوریاس نوری اورو.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت نن سیشن به په یو بیان کې وویل چې ترکیه په یو اړخیز ډول له اسرائیل سره د سوداګرۍ له تړونونو سرغړونه کړې او په وړاندې به اړین ګامونه پورته کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس په خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې اردوغان په غزه کې د حماس وسله والو چې هغه قاتلین یاد کړي د ملاتړ په خاطر د ترکیه د خلکو اقتصادي ګټې قرباني کړې دي. هغه ویلي اسرائیل به تاوتریخوالي او زور ته تسلیم نشي او د ترکیه په وړاندې به ورته ګامونه پورته کړي چې د دې هیواد اقتصاد ته به زیان ورسوي. د بهرنیو چارو وزارت وویل اسرائیل اوس د هغو محصولاتو یو پراخ لست چمتو کوي چې غواړي له ترکیې څخه یې واردات بند کړي. په دې کې د فولادو او سیمنټو په څیر ساختماني توکي او نور شامل دي. تر دې مخکې د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سهشنبه اعلان وکړ چې ترکیه به تر هغو چې په غزه کې اوربند نه وي اعلان شوی د اسرائیل د 45 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د وزارت وویل دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. د ترکیې د سوداګرۍ وزارت وویل په دغو بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات، ساختماني وسایل او محصولات، ماشینونه او نور شامل وي. انقره د اسرائیل پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغې کوي چې اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل او ترکیه چې یو وخت نږدې متحدینو په تیرو 15 کلونو کې ترمنځ اړیکې کړکیچنې شوې دي. د راپور له مخې دواړو هیوادونو په 2022 کال کې خپل ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په بشپړه توګه بیرته ورغولې، خو د تیر کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې دغه اړیکې بیا خرابې شوې دي. د ترکیه ولسمشر له حماس څخه چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني دي یوې ازادي بخونکې ډلې په توګه دفاع کوي. په عین حال کې حماس نن وویل چې که څه هم د یوه اوربند لپاره د اسرائیل په وړاندیز کې چې قطریا او مصری منځګړو ورته سپارلې دي. دوی هیڅ غوښتنې نه دي منل شوې، خو دا ډله بیا هم دغه وړاندیز ارزوي. د حماسي وی سرچینې فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه وړاندیز د شپږونیو پر اوربن او د یرغمل شوو اسرایلي میرمنو او ماشومانو او فلسطیني بندیانو پر تبادلې متمرکز دی. حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسان وژل او شاوخوا 2500 کسان یې برمته کړل، چې لسګونه په 13 نومبر میاشت کې دی ولنډمهاله اوربن په مهال د اسرائیل له زندانونو د په سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شول. خو ویل کېږي چې شاوخوا 130 کسان لا هم له حماس سره یرغمل دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای په بازارونو کې د خوراکي توکو پریمانی د خود خلکو جیبونه تشتي او نشي کولای چې خپل ماشومان ته د اختر لپاره خواږه او نور شیان واخلي. نور تفصيل په دې رپورت کې اورو.
د کونړ اوسیدونکو وای د اختر شپې ورځې پیل شوی، خو غنی داسې کورنۍ شته چې خپل اولادونو ته نه جامې کړي او نه هم د اختر ځانګړي خواړه اخستی دي. د دوی په وینا چې بازارونه له وچو میوو، کلچو، مټیانو او نورو شیانو ډک دي، خو د خلکو جیبونه خالی دي او د اخستو وسې نه لري. زید الله همکار ازادي راډیو ته وویل د خلکو اقتصادي حالت دومره کمزورې شوې چې لړډی رو کورنی وي د اختر خوشاله اخستې دي.
یو د خلکو اقتصادي کچه چې دا اغړول نه ده، د 80% خلک چې دي نو دا اغه د فقر او د غربت سپېړ والی دي چې هغه په بازار کې دغه ډول توکي چیني نو هغه ډیر مایوس کیږي، ځکه هغه خپل بچو ته دغه نشي رانیولې. حالانکه دسه خلک دي چې هغه دا توکي وینینو مخ ته اړای په بل طرف مانی چې وینینم، نو زمونږ ټولنه چې دا غریب ده، بې وسه ده.
نصیر الله جلال را تول شاوخوا کې داسې کورنۍ شته چې د کار او ګټي وټي سړی په جنگونو کې وژل شوی، اوس اولادونه به سرپرست دي او بل د کار روزګار نشټوالي هم د خلکو اختر او د ژوند نوري چاری پیکا کړی دی.
خلک ټول بیکار دی. یو کور کې کچر د 15 کس اوسېږي او 15 واړه بیکار دي. اوس ماشومان تی کالی غواړي، جامې غواړي، بوتان سپلای غواړي او خلک چې دی کار قسم نشته اوسګار دي. اولاد د اختر چې دی نسبتا نور اخترونه به کم رنگ وي.
کوچنی پلوشه وای د کورنۍ اقتصادي کمزورې دی او نشي کولای د پوخا په څیر اخترونه په خوخی او ونمانځي.
د تیر په چیر اخترونه خون نه کوي ځکه بیروزګاری ډیره ده.
په کونړ کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د خلکو د بد اقتصادي حالات په اړه خبرې کوي چې د کوچني اختر شپې ورځې پیل شوي او ډیرې کورنۍ د اختر له خوښیو بې برخې دي.
سمه غلا ازادي راډیو ناوړی وړاندې دي خوخیو په ترڅ کې د یو شمیر سندرغاړو د کنسرتونو د پلانونو په اړه یو ریپورت لرو. خو تر هغه مخکې راځي چې یو بل ریپورت راوخلو او دا په کندهار کې د اختر د چمتووالي په مناسبت دی چې خلک پکې ورته لا فقر او بې وزلې نه شکایت کوي. ورپسې تاسو کولای شئ چې د یو شمیر افغان سندرغاړو لخوا په بیلابیلو هیوادونو کې د کنسرتونو په اړه باندې یو ریپورت واوري. تاندې څنګه پروګرام هم مه هیروئ.
کندهار شهر 400 بازار
یخ بشربات یخ وته دا یخ راسه کمره مې صاحب چې ما یخ راسه وری راسه دا یخ.
که څه هم دلته د خلکو غنه غنه زیاته د خو د پیر او پلور بازار سور دی. په دې بازار کې خلک د اختر لپاره جامې، چپلۍ، خولۍ، وچه میوه او نور ټول اختریستو کې د اختر د خوشیو د لمانځلو لپاره پیری. پلورونکي وایي د نورو کلونو په پرتله میوه ډیر ارزانه ده، خو خلک د اقتصادي ستونزو له امله رانیولو ته زړه نه شکوي.
مانم عبدالله دی. کاروبار اوس داسې خاص کمزور دی، شی نه خرڅېږي. د پخوا پرتله شان ارزانه دی لږ، خو دا ځای چې شی خرڅېږي اوس نه ده پخوا پرتله باندې. چې پخوا خلکو یو کیلو شړی اوس نیم کیلو شړی، د اقتصاد وایي سخت.
زمزمانم نیاز محمد شاه بازار وسید. په خو د دختر سودای بشه یم، مګر وسه هغه سودای نه لکه په خواج بو بیا په خو موږ د دختر په شپه وجه خلاص نو چې موږ د سر ګرو انجل منځ ته بنو خلاص وسه هغه شپه نه دي چې هغه کوم برز وي.
مانم نثار احمد دی. د نور اخترو سودای خو نه کمیږي، کاروبار سره کمزوري دي، مخله شوی سودای خلک سره ویدلی کاروبار کمزور دی.
کوچنۍ او لوی اختر د افغانانو لپاره د خوشحالۍ او دودیزو مراسمو لپاره ځانګړي ورځې دي. په دغو ورځو کې بازارونه له ګڼې ګوڼې او کورونه له میلمنو ډک وي، خو په کندهار کې ګڼې داسې کورنۍ هم شته چې د بېوزلۍ له امله اختر ته چمتووالی نه دی نیولی. 45 کلن باغوان یو له دغو کسانو دی چې د سړک پر غاړه پنچر مینې کوي. هغه وایي هغه ورځ به یې اختر وي چې په ماړه نسي اولادونه ډوډۍ وخوري. د د پوینا هر ورځ په کار کې دومره ګټي چې یوازې وچ ډوډۍ کیږي، او د زیاتې بېوزلۍ له امله د ځان په شمول اولادونو ته هم هیڅ اختري ستوکي نه دی اخیستي.
د اختر مناسبات شان نه لرو، نه پیسې لرو، نه د وړو د لرو، نه د یو چاکلیټ و د یو دغو د لرو، د چپلکو بچیانو ته چپلکې ورانیستو، دوې خونې مو نړېدلې چې وس نه لرو جوړې کړو، د ماښام د وړو د مونه چې سپېږګرده ورځ دلته راووځو. موږ د دا خلکو صدایې له د غریبانو سره کومکونه د اختر په باره کې مثال ورسره وکړي. هر غریب ته یو غوچ مش او یو پیسې میسې یو کومک ورسره وکړي. ی چای نه لرم، زه میوه وشی کالی و نه چپلک، ی چای مې نه جرانی بولی، میوه وشی مې نه جرانی بولی.
د کندهار اوسیدونکی عبدالله غا یو له هغو کسانو دی چې روزګار نه لري او له مجبوریت فقر کوي. عبدالله غا وایي د طالبانو حکومت او سوداګر باید د خوشی په دې ورځو کې له بیوزلو سره هم مرستې وکړي تر څو هغوی هم اختر ولمانځي. بیکاری، فقر او بیوزلی هغه لاملونه دي چې له کبله د زیاتره کورنیو اختر بی خوند تیریږي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د یو شمیر مرستندوی بنسټونو په مرسته له بیوزلو او ناچارو سره مرستې کړي، خو یو شمیر داسې کورنۍ هم شته چې وایي مرستې نه ده ترلاسه کړې.
یو شمیر افغان سندرغاړي وایي د اختر په ورځو کې د اختر ځانګړي کنسرتونه او هنري پروګرامونه نه لري. د دوی له ډلې مهدي فروخ آزادي رادیو ته وویل:
عید بر تمام ملت افغانستان تبریک میگم.
زه د افغانستان ټول ملت ته د اختر مبارکي وایم. د اختر په شپه د سویډن په پلازمینه او یوټوبري ښار کې 2014 کنسرتونه لرم.
2013 دروم.
په ورته وخت کې په امریکا کې میشته سندرغاړي نغمه هم وایي په اختر کې له نورو سندرغاړو سره یو ځای اختریز کنسرت لري.
د اختر په څلورمه ورځ می کنسرت ده په سان دیاګو کې. نورو هنرمندان هم سره دي، زه یوازې نه یم.
تاکل شوی دی افغانستان مشهور سندرغاړی جاوید امرخیل د اختر په دویمه پنځشنبه په قطر هیواد کې کنسرت ولري. نو موړی چې په پاکستان کې هم ډیر مینوال لري. ازادي رادیو ته وویل چې دا کنسرت به د جنت افغانستان په نوم د آبادۍ او د ارزښتونو د یادولو له پیغام سره ترسره شي.
لدی کنسرت په موخه دا چې ټول مسافرو وطنوالو ته، بالخصوص ټول پښتنو ته، ټول افغان ملت ته د سندرې له لارې د وطن د آبادۍ پیغام ورسوو. هغوی ته وطن وریاد کړو، ملي ارزښتونه وریاد کړو، او د شعر، ادب، هنر، موسیقي له لارې دا خبره وکړو.
پخوا به د اخترونو په ورځو کې د افغانستان په ملي او خصوصي رسنیو کې د موسیقۍ ځانګړي پروګرامونه نمانځل کېدل، خو اوس د طالبانو حکومت په هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو، خپرولو او اوریدلو بندیز لګولی، او ډیری هنرمندان او سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي. د 1400 لمریز کال په اوړي کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په سلګونه زده کوونکي، استادان او کارکوونکي له هیواده وتلو ته اړ شول. لومړی قطر او بیا پرتګال ته ولاړل.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوه درې داسې جنگونه ما خپل لیدلې دي، قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوای، انسان پکې لمانځه تللی ده.
کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه السلام فرمایي وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه په روژې کې ونه ساته، الله جل جلاله ته ضرورت نه لري چې د ځان وګي ساتلی د وتګي ساتلی. حتی په روژې کې وای که چا تاسو ته بد خبرو مو کته سي ورته وای چې زه روژه دار یم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیام وکړی. قدر من دوستانو، د اسلام دین وای چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کیږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خاص هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اخته وي. افغان سوداګر همت وایي چې دای په خپل کلی کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یو په ځوانانو کې نه، بلکې په
اکثریت خلق کې دغه شی لیدل کېږي. دوی عملیان وی نسوار ورونه رسیدي هم دغه سی عکس العملونه کې له فامیل سره سیګریټ ورونه رسیدي هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چی دی دوی په اصل کې روزه ملامت یې چانی زه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده دغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چانی د هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع کې که دوی د دوه درې ساعتو لپاره هم د خپل عمل ونه کړي دوی د خلکو سره همداسې رویه کوي.
دا بیا څومره بدې پایلې لري؟
بدې پایلې دا دي چې که چیرته فامیل ورسره مثلا مېرمنې لورې زوی کوچنی مور یې دوی ورسره لږ زره د خبره کش کړي لږ د خبره ورسره وپیچي دوی جنجال کوي تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي. خدای نه خواسته داسې وخت راځي او راغلی ده تر ډېرو پورې راغلی ده چې د مېرمن د مور یې د ورور یې سترګې وستلې لاس یې پې مات کړی سر یې پې مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه جیګرخونه بېرته خپله تاواني دي او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې ده مازدیګر اکثر خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي هلته ناست وي قیسې کوي دوی جنګ کوي. دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلي دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي ته قتل پکې سوی ده کس پکې مړ سوی انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته.
تاسو څه ویل لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره دا ده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي. موږ مشوره هم ورته دا ده چې د روزي میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره چې دوی خپل عمل ترکي کوم عملونه چې هغه صحت ته مضر وي جامعې ته مضر وي لکه نسوار سو چر سو سګرټ سو. ډاکټر صاحبان دا وایي چې کله تاسو سګرټ وایي په خپله خونه کې وهي هلته ماشومان درسره وي نو بیا وایي تر تاسو هغه ماشومانو ته ډېر مضر دي تاسو مېرمنې ته ستاسو فامیل ته وایي تر تاسو ډېر مضر دي. نو د مونږ سپارښتنه ورته دا ده که دوی چېرته غواړي که په واقعي معنا باندې غواړي چې له دغه عمل څخه ځان خلاص کړي له دې بدبختیو څخه ځان خلاص کړي نو روژې میاستې بهترینه میاست ده ځکه ډېرڅه ورځې چې یو څوک یو عمل ونه کړي حتماً ضروراً دوی په خوی خواصو کې تغییرات راځي او لږه نه لريواله غوړه کوي.
بله او که چیرې د سیونې نو واضح خبره ده چې ځان کورنۍ او ټولنه ټول ستونزو سره مخ کولای شي.
بله 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 او ازرار ټولنې ته خپل کورنۍ ته اولادو ته دا ټول بعد پایلې لري دا ورسره نښتی دي.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي هغه ځوانان چې په ښار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي کله یخني کله هم ګرمي او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبره دوی په وړه خبره هم عکس العمل خي
بیرون سړک پر سر باندې کار کوي یا هم ډرایوران یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي دوی نس کولای چې هغه خپل غوسه کنټرول کړي نو دغه سیستم سره مست کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی ته دا د نه خړلو نه لخړلو نه چاک نه منې دي بلکې د روسي یو څه ده هم چې دوی خپل سبا په کنټرول کې وساتي خپل ستوري په کنټرول کې وساتي چې نه باید نور روسلرون کې کسان دوی آزرده کې دوی دا فکر کوي چې روسا یو دوی وړه د خواله نه روسا ټول څه خو دې روسي یو مهم اصول هم دي چې په خپل قران کې هم ویل شوی دی حدیث کې نه دي چې نه باید روسا تر پدې نه کېږي چې نه باید څو خو نه باید سوچ کې او عبادت کې بلکې اصول نه یو دا هم دي چې زبم باید تړل سو نه سینا باید او چاله خلې نه یا هم لسبه نه بل مسلمان آزرده سي نو ځینې کسان چې دا اصول په پام کې نه نیسي ځکه دوی ته نه د نه خورلو باندې څه لګول نه خو ولې دا څنګه ده هم خپل روزه خرابوي او هم د بدل جو سره ورون کې روسي ته سره رسېږي. دوی سودا راوړي هماغه موږ ورته په خو هغه نه وخت راوړي نه وخت تیاری کې هغه لانجې سره جوړي کې هغه روزه دوی په خندا سره نسکره ولای همیش په لانجو باندې تیریږي هم روزما ته دوی په لانجې یا هم پښلمای دوی په لانجې یا هم ورځ په جریان کې دوی لانجې سره کوي. نو خبره ای چې کوم ټایمونه چې دوی ته خودل کې د کورونا له نورو نه څه دغه ان ټایم باندې دي بازار تلاش سي سودا راوړي او پر وخت باندې دی وکوي نو ان شاء الله څه مشکلات نه راوځي کی.
ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې کوم مسولیت لري؟ په دې اکلمو د زابل اوسیدونکو روح الله او تک سره مرکه کړي. نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې د خپل کارونو ترڅنګ د میاش کې عبادت هم وخت ورته همدارنګه دغه سي کارونو تر سره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټه ورته مام سي. ما خپل د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې ان شاء الله عبادت ته به وخت ورکو، دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکو، دغه ترڅنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکو، د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپل کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او کمدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې، نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی، انشاءالله دغه پلان مطابق به پر مخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاشت کې نظر هغو کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سري وي، ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي، علت یې تاسو څه ګڼئ؟
یوه خبر دا ده چې په روژه مبارکې میاشت کې که چېرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پیشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه سي، ځکه روژه مبارکې میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان نو بیا ډېر خواشینی کېږي، نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخته ویښ شي، سبا نه د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا که په دې کې مالګه لږ اضافه یا کم وي، نو ځینې کسان بیا بادر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه مات او پیشلمۍ هغه ټاکل شوي وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به د هغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو هغه هسې یو پلمه جوړوي چې د هغه خپل وخت ته پام وکړي، روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته عصابي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ به غوښتنه دا وي چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه یې بیا به انشاءالله او خپل کار ته متوجه شي، بیا به نو نه د دوی عصابي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي او نه به بې ځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هیواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بې وظیفه شوي دي، دغه بې وظیفیتوب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور نن په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال، نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، په کار پنځه دقیقې نه د روژه مات وخت یا لس دقیقې د روژه مات وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډېره وړه خبر باندې شخړې کې اته تر وهلو رسیدي. تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله؟
شخړې کېږي، کله ناکله جګړې کېږي، خو دغه جګړې چې ډېر موږ شاهدان یو په ښارونو کې به هغه بیروباري ساحو کې تر سره کېږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره. دغه یو تاثیر دا ده زموږ په ولایت زابل کې، خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي یا نسوار څکي یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي او دغه کسانو وضعیت یو څه کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتوي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبر دا ده چې تلوار د هر چا، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او دغه تلوار بیا د ډېرو ستونزو لامل کېږي. که چېرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې، غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي، هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي چې د خلکو تروایو سړی کوشش کوي چې د بل سره واخلي، د ډېر بیروبار څخه ځان وباسي، نو نه د جنجال لامل کېږي او نه بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي، یا دوکانونو ته ورځي د سودا لپاره، دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتېږي، یا دوکاندار هم تلوار وي، دا وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کیږي او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کیږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وخت تر روژه مات نیم ساعت مخکې یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر سي، بیا به انشاءالله دغه څه د مشکلات لامل نه کیږي، نه به د چاپکې پیښو مخ خراب لامل کیږي او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کیږي.
بله، دغه شخړې جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تیر بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوښ سي په شبخانه کې هم مالي مصارف ورباندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېره حوصله وکړي، جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک هم بیا شنور باندې وایي. فقط یو 15 دقیقې به د دې دغه جنجال په دې کې اوسه بیا پښیمانی لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډېر مالی زیان باندې ما وړي، کله ناکله ډېر خلک د چاپکو څخه استفاده کوي یا د دغه وسایل څخه استفاده کوي، څوک زخمي کیږي یا کی خوږیږي. نو دا بیا د پور خبره ده. همدارنګه نو دا د پور خبره چې دغه مالی تاوان سو، که د بند خبره سي، د بند خبره سو، نو که د کورنۍ یو غړی یا مالی تاوان کیږي یا بند کیږي، هغه ټول کورنۍ ورسره متضرر کیږي، حتی دوی کورنۍ متضرر کیږي. نو پروژه کې باید د ځوانان ډیر فکر وکړي، خپل کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کې نه وي. او ښه کار دا چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یو د بل سره فزیکي برخورد کوي. فقط یو څو د حوصله سره وسي، انشاءالله وروسته بیرته دغه جنجال او جګړه پښیمانی لري، او بیا به نو دغه ځوانان ډېر قربان پښیمانه وي.
بله، هغلته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دوکاندار وي که نور کسان وي، سودا پسې راغلي، کله د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، دوی په روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستې کسان نه وي. هغه داسې کسان دي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوست شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کې. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي. که څوک جګړه وکړي هم دغه د ښار په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ټول خلک ورباندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت، حتی ځینو خلکو دا وایي چې روژه د ځان لپاره نیولې ده، د الله لپاره دې نیولې. نو پر خلکو باندې باید احسان ونه چول سي، او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کاره خبر کوم، باید وزغمل سي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده، الله لپاره مې نیولې ده، او مفاد ما ته شخصي رشي، بیا انشاءالله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي، هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري، خلک کوم ډېر کار نه ورسره لري. که دوکانداري که جنجالي دوکانداري، څوک سودا نه ځینې کوي، وایي دا جنجالي د جنجال راسره کوي، ولې وایي خپله روژه او خپله ورځ خرابوم. او که ګراک جنجالي یا دوکاندار ورته وایي چې وروره ماته سودا ته مه راځه، زما پر دوکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي، چې دلته نن جنجال وسي سبا وایي ماته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه، او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو پر اتاق سره، د ځوانانو په تعلیم سره، هغه ساحو کې چې هغلته یو څه د پوهې کچه زیاتې، ځوانان یو څه ګرځېدلي یي، هلته بیا خلک حوصله لري. دوی د کې موټر هم په لاین کې دروي، چا بل تیر سي، یو چا ته په دوکان کې هم که یو څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي، وایي ما کو دا سپین ږیری به خپل کار وکړي، که مېرمنه یې هغه ته انتظار کوي. خو دغسې مسایل سوکه سوکه په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې دي. خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ سي، او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په آخر کې ځوانانو ته خپل مشوره ولري، تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي، هغه په کور دننه وي یا له کوره بهر،
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې ده، دا د عبادت، مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په 12 میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي، او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو مېرمنو سره، چې دا د ټولنې یو ډېر عجزه طبقه ده او د ټولنې یو ډېر رحم ته ضرورت لرونکي طبقه ده. په دغه سره باید ډېر احتیاط وکړي په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي باید ځوانان ډېر حوصله ورته وکړي او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي او هغه ځوانان چې پروژه کې دغسې مسایل ته لاره واري یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي، د دوی څخه د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نور خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده، هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او پروژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه پروژه کې خپلو کارونو متوجه سي او همدارنګه د خپلو کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت دا د اطاعت میاشت په دغه میاشت کې باید عبادت هم دوی ځانګړي کړي.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
کور دی ودان، ډیر مننه، خوشاله اوسئ.
روزودیت چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاک لاته ویل شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
روزه او عبادت دا عبادت باید په توجه سره او په حوصله مندي سره او خدای الله جل جلاله له یې او د الله حضور سره دا عبادت تر سره سي. د روزه کې به حوصله کې کول، روزه کې به طاقت کول او اصاب خرابي کول او بيزايا بدره دي ویل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزه بدنامي ده. د روزه یو نن صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روزه کې صبر ولري. دا صبر دی مؤمن دی ژوند یو برخه ده. که پروژه کې دا صبر ونه کوي دا روژه بې فائدہ ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژه کې ونه ساته د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای دا ته گئی ساتلای. حتا پروژه کې وای که چاته ست بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه داری ما او زه جواب د بد خبرې په بدی سره نه د روژه دی او مؤمن کار دی او مؤمن نه غوښتنه ده کېږي چې دای خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژه په ژوند کې دا اخلاق ور بدل کړي.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
ای مومن بنده اسلام، اختر دې مبارک شه، ای مومن بنده اسلام، روزه دې شقبولې تلاوت پاکمانه، روزه دې شقبولې تلاوت پاکمانه،
اختر دې مبارک شه، ای مومن بنده اسلام،
خدای پر لاری مالیه پزر پاک در طول بشریه منجونه دی قبول شه خدای بخشلی مسلمانه منجونه دی
دی قبول شه خدای بخشلی مسلمانی روشی دی شه قبولی تلاوت دا پاک قرآنه اختر دی مبارک شه پزڑ پاکے مسلمان د خدائی پر لاری ملشے پزڑ پاکے مسلمان روز دی سکھ بولے تلاوت پاپمان محمد بیرمکڑ لہچوان پیشوا